یو ماشمنی خبری مجلسه احمد شی بر وړاندې کوم سلامونه او شیچاري روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. په دې خبری مجله کې مو د سر موضوع روسیې ته د افغان ولسمشر د سفر ده، چې هم په دې اړه د روسیې د ولسمشر او هم د افغانستان د جمهور رئیس څرګندونې خپرو او د سیاسي چارو د یوه کارپوه نظر مو هم اخیستی. د دغې دېرش دقیقې خپرونې په پیل کې له نوریاس نوري څخه خبرونه اورو.
لمړی پامکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په موسکو کې له خپل روسي سیال دیمتر میدویدف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پیاوړي کېدو په اړه خبرې وکړې. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازو نن د ترکیې په استانبول ښار کې د خبرو یو نوی پړاو پیل کړ. په اردن کې نن د جمعې د لمانځه له ادا کولو وروسته پرله پسې دوهمه اونۍ زرګونو کسانو په اعتراضونو کې ګډون وکړ او له ولسمشر عبدالله څخه یې وغوښتل چې د صدراعظم سمیر رفای حکومت ړنګ کړي. لمړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په موسکو کې له خپل روسي سیال دیمتر میدویدف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پیاوړي کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو خواوو د اقتصادي همکاریو یو تړون لاسلیک کړ او دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې سوداګریزې اړیکې به پراخوي، خو تر اوسه پورې د دې تړون جزئیات نه دي څرګند شوي. له خبرو وروسته دواړو ولسمشرانو په یو ګډ خبري کانفرانس کې برخه واخیسته. میدویدف وویل چې د ولسمشر دغه سفر به زموږ په دوه اړخیزو اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي.
Россия хотела бы видеть нашего близкого соседа Афганистан в качестве
Тайвай Русия غواړي خپل نږدې ګاونډ افغانستان یو داسې هیواد وویني چې خپلواک او سوکاله وي او د ماسرو ادارو خاوند وي، ترڅو وکول شي په راتلونکو لسیزو کې په خپلواک توګه د افغانستان د پرمختګ ضمانت وکړي. له خبر وروسته په یوې ګډې اعلامیې کې د روسیې ولسمشر دغه راز وویل چې د افغانستان ته د سفر بلنه ومنله. ټاکل شوې ده چې کرزی به نن د ورځې ناوخته د روسیې له صدراعظم ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا په 2004 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته روسیې ته د کرزی لومړنی رسمي سفر دی. له ولسمشر سره په دې سفر کې د کابینې یو شمېر غړي او همداراز یو شمېر ملي سوداګر ملګرتیا کوي. په هلمند کې خبریالانو او د مدني ټولنو غړو نن په یوې غونډه کې پر افغان خبریال رزق مامون د تیزابو پاشلو حمله په کلکه وغندله او له دولته یې د دې پېښې د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. په هلمند کې خبریالانو وویل که چیرې افغان دولت د خبریالانو ستونزو ته پام ونه کړي او د هغوی امنیت ونه ساتلی شي، کېدای شي د بیان ازادۍ په برخه کې ترلاسه شوی پرمختګ له لاسه ووځي. دغه خبریالانو پر خبریالانو او د هغوی د حقوقو د دفاع پر کمیټو غږ وکړ چې په یوه اواز دې له دولت او نړیوالې ټولنې څخه د ژورنالیستانو د خوندیتوب ډاډ واخلي. پر افغان خبریال او لیکوال رزاق مامون د تېرې شنبې د ورځې د حملې په ارتباط څوک نه دي نیول شوي، خو چارواکي وایي چې په دې اړه یې څېړنه پیل کړې ده. د هلمند خبریالانو او د مدني ټولنو استازو همداراز یو ځل بیا په هلمند کې د وژل شوي خبریال عبدالصمد روحاني د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. صمد روحاني څو کاله مخکې په هلمند ولایت کې د وسلوالو لخوا وژل شوی و. د افغانستان پیژندل شوی سیاستوال، لیکوال او ژورنالیست ډاکټر محمود حبیبي تېره شپه د 80 کلنۍ په عمر په کابل کې وفات شو. د بختر خبري اژانس د خبر له مخې ډاکټر حبیبي له څه مودې راهیسې ناروغ و. حبیبي د خپل عمر ډیر وخت په بیلابیلو مقامونو کې د افغانستان خدمت ته وقف کړی و. د یوه موده د اطلاعاتو او کلتور وزیر و. د کابل او کندوز په شمول د څلورو ولایتونو د والي په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ او د ولسي جرګې ریاست هم کړی دی. د مطبوعاتو په ډګر کې هم د پام وړ خدمت کړی او یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازو نن د ترکیې په استانبول ښار کې د خبرو یو نوی پړاو پیل کړ. د ایران د پلاوی مشري د هیواد د اټومي خبرو ستر مرکه چې سعید جلیلی کوي او د شپږو قدرتونو بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، امریکا او جرمني په استازیتوب د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتن دغه خبرې پر مخ وړي. د ایران د ملي امنیت شورا چې جلیلی مشر دی نن وویل خبرې په مثبته فضا کې پیل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر ویلي چې متحده ایالات تمنه کوي چې د استانبول په خبرو کې د پام وړ پرمختګ حاصل شي، خو امریکایي چارواکي لیواله دي چې پر هغه وړاندیز خبرې وکړي چې له مخې ایران د تهران د اټومي بټۍ د اړتیا وړ سون موادو لپاره خپل د ټیټې کچې غني شوي یورانیم تبادله کوي.
You know, these are small incremental steps. We're not expecting any big breakthroughs, but we want to see
دا په دې برخه کې ډېر لږ ګامونه دي چې اخیستل کېږي. موږ له دې خبرو د پام وړ پرمختګ تمه نه کوو، خو په عین حال کې داسې یوې جوړوونکې پروسې ته سترګې په لار یو چې په اساس ایران له نړیوالې ټولنې سره باوري پروسه کې برخه واخلي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي. د دوړو خو ترمنځ په 13 دسمبر میاشت کې په جنیوا کې ورته خبرو دی ایران دی یورانیم د غنی کولو د فعالیتونو په اړه د پټه پدریدلې حالت په تر سوالو لپاره ډیر لیک پرمختګ حاصل شوی وو. لویدیز قدرتونه اندېښنه لري چې ایران خایي د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې وي، خو ایران دا تورونه ردوي. په اردن کې نن د جمعې د لمانځه ادا کولو وروسته پرلپسې دوهمه اونۍ زرګونو کسانو په اعتراضونو کې ګډون وکړ او له ولسمشر عبدالله څخه یې وغوښتل چې د صدر اعظم سمیر رفای حکومت لنګ کړي. تر ټولو لویه اعتراضیه غونډه د عمان ښار د مرکزي برخې په حسیني جومات جامع جومات کې جوړه شوې وه چې د پولیسو په وینا پکې 4000 اعتراض کوونکو برخه اخیستې وه. ورته اعتراضیه غونډې او مظاهرې د هېواد په څو نورو ښارونو کې هم وشوې. مظاهره چیانو د رفای د حکومت د ړنګېدو غوښتنه کوله. دوی دغه حکومت تورن کړل چې د خوراکي او سون موادو د بیو په لوړېدو کې لاس لري او د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی دی. فلسطینی مظاهره چانو نن غزې ته د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر میشل الیوت ماری د سفر د ګډوډولو هڅه وکړه. ګڼو مظاهره کوونکو لومړی له اسرائیل څخه غزې ته د هغې د سپرلۍ د موټر د ننوتو مخه ونیوه او وروسته په غزې کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې راټول شول. دا سیمې ته د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر لومړی تمځای و. مظاهره کوونکو وروسته د هغې موټر تر هغه روغتون پورې تعقیب کړ چې دا یې لیدو ته ورتله او هغه یې په هغې وویشت. مظاهره کوونکي د الیوت ماری هغو څرګندونو په قهر کړي وو چې پرون په اسرائیل کې د هغه اسرائیلي سرتیري په لانجه کې د اسرائیل ملاتړ وکړ چې له څو کلونو راهیسې حماس برمته کړی، خو هغې د اسرائیل په زندانونو کې د بندي فلسطینیانو د مسلې هیڅ یادونه ونه کړه. په تونس کې سرلنن څخه د هغو لسګونو کسانو د وژل کېدو لپاره درې ورځنۍ رسمي ماتم پیلېږي چې د دې هېواد په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي دي. په دې هېواد کې د قهرجنو مظاهرو په نتیجه کې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي له واکه لرې کړی شو. د تونس موقت حکومت تېره ورځ له غونډې وروسته په یوې اعلامیې کې وویل چې د مظاهرو له امله تړل شوي ښوونځي او پوهنتونونه به د راتلونکي دوشنبې په ورځ بیا پرانستل شي. د چین ولسمشر هو جنتاو د امریکا شیکاګو ښار ته لاړ. د امریکا ته له واشنگټن بهر د هغه د سفر یوازنۍ بل تمځای دی. هو تېره شپه په شیکاګو کې د وینا په ترڅ کې پر متحده ایالاتو غږ وکړ چې چین ته د پرمختللې ټکنالوژۍ پر صادراتو بندیز لرې کړي چې په دې سره به د ده په وینا چین ته د امریکا د صادراتو اندازه هم زیاته شي. هو مخکې په واشنگټن کې ویلي وو چې چین نه غواړي د وسلو سیالي پیل کړي یا پر نورو هیوادونو له پوځي نفوذه انکار واخلي. د بیلاروس حکومت د اپوزیسیون یو مخکښه څیره او د هغه خبریاله میرمن تورن کړل چې د تېرې میاشتې د انتخاباتو پر سر راپورته شوو اعتراضونو کې هڅه کوله چې جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا له واکه لرې کړي. سوویتسکا بیلاروسکا ورځپاڼې چې د جمهوري ریاست د ادارې لخوا خپرېږي په یو راپور کې اندری سانیکوف او د هغه میرمن تورن کړل چې له واکه د لوکاشنکا د لرې کولو لپاره یې له بهرنیانو $40 میلیون مرسته ترلاسه کړې ده. سانیکوف د 13 دسمبر د 19 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اپوزیسیون یو مخکښ کاندید و. د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې سانیکوف او د هغه میرمن بندیان شوي او د اوږدې مودې بند له سزا سره مخامخ دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او سیمې امنیت په اړه د روسیې اندېښنو ته اشاره کوي.
رشیا آلسو شیرد د کنسرنز
په روانه خبرونه کې افغان ولسمشر سره تر لیدو وروسته د روسیې د ولسمشر څرګندونې هم خپرو. ماسکاو ته مو د حامد کرزی په سفر د ولسی جرګې د غړي او د سیاسي چارو د کارپوه رمضان بشردوست نظر اخیسته.
روسیه باید جنگی غرامت د افغانستان خلکو ته ورکړي. هغه وخت موږ کولای شو چې په یو میز کې نو.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې لوی چړنې وروسته د کابل د اوبو زیرمو ته سخت اندېښنه څرګنده شوه. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مشر وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره سپورت ته باید توجه زیاته شي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن له خپل روسي سیال دیمتری میدویدف سره وکتل. دوړو مشانو له خپلې کتنې وروسته په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې د افغانستان او روسي د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. میدویدف د افغانستان او روسي ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې د پخوانی همکارۍ ارزښت په ډاګه کړ او یادونه یې وکړه چې دا همکاري باید بیا احیا شي. احمد تکل د دې سفر په اړه رپورټ لري.
ولسمشر حامد کرزی نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره په کتنه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو له جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو ولسمشر روسیې ته رسمي سفر کوي. ښاغلی کرزی که څه هم د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره له دې مخکې هم روسیې ته تللی، خو په 2004 کال کې د ولسمشر په توګه له انتخاب وروسته یې دا روسیې ته لومړنی رسمي سفر دی. له کتنې وروسته دواړو مشرانو په یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. افغان ولسمشر حامد کرزی په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د نوي نظام له ټینګېدو وروسته د کابل او مسکو اړیکې د پراختیا په حال کې دي. له 2002 کال وروسته زموږ اړیکې پرله پسې د ښېګڼې او پیاوړتیا په حال کې دي. تر هر څه مخکې له دې وجې چې روسیه ځان په هغو اندېښنو او خطرونو کې چې نور هیوادونه یې په افغانستان، پاکستان او په مجموع کې د نړۍ په دې برخه کې احساسوي، شریک ګڼي. په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له افغانستان سره د روسیې د اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. میدویدف یادونه وکړه چې افغانستان او پخواني شوروي اتحاد په خپلو کې پراخ تاریخي اړیکې لرل او ده د دې اړیکو د احیا غوښتنه وکړه. میدویدف وویل افغانستان سره د ده د خبرو عملي نتایج چې په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې د اقتصادي همکارۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوي تړون کې روښانه شوي دي. میدویدف د هغې بین المللي کمیټې د میدویدف د هغې بین الحکومتي کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ او تجارت په چارو کې د همکارۍ د پراخولو په برخه کې به مهم رول ولوبوي. اټکل کېږي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه نږدې نیم میلیارد ډالرو ته رسېدلې، چې د روسیې د ولسمشر په وینا دا د اړیکو د پراختیا ښه نښه ده. د میدویدف په وینا د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو د پراختیا یو مثال د برېښنا د تولید په برخه کې همکاري ده. د وویل روسی کمپنۍ د نغلو د برېښنا د بند د عصري کولو، د هیواد په غرنیو سیمو کې د برېښنا د تولید د وړو او په نورو ولایتونو کې د لویو بندونو او په مزار شریف کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکې د جوړولو او همداراز د سلنګ تونل او د مزار شریف د کودو برق فابریکې د بیارغونې په چاره کې ونډې اخیستو ته چمتو دي. میدویدف هیله څرګنده کړه چې هیواد به د 2014 کال په پای کې د نړیوالو قواوو له وتلو وروسته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي او وی ویل معلومه به شي چې له 2014 کال وروسته چې افغانستان باید په خپل امنیت ټینګ کړي څه پیښیږي. د زیاته کړه روسیا په افغانستان کې حالات له نږدې څاري او هیله منه ده چې افغانان به یوه ورځ وتوانیږي چې خپل امنیت پخپله ټینګ کړي. د روسیې ولسمشر په دې برخه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو لپاره چمتووالی وښود. دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا امریکا او نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې هماغه تېروتنې تکرار کړي چې پخواني شوروي اتحاد کړې وې، میدویدف وویل که سوال د ستراتیژیکو تېروتنو یا د نړیوالو قواوو په فعالیتونو کې د پام وړ نیمګړتیا ووي، نو فکر کوم چې په دې اړه د تحلیل وخت لا نه دی رارسېدلی. د افغانستان او روسیې د ولسمشرانو له کتنې وروسته د افغانستان او روسیې په ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغان لوري میدویدف ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړه چې ومنل شوه.
په ماسکو کې مو د روسیې له ولسمشر سره د افغان ولسمشر حامد کرزی د لیدنې کتنې او خبرو رپورټ اورېده. روسیې ته د حامد کرزی د دو ورځني سفر په ارتباط ویل کېږي چې افغان هیئت به له روسي چارواکو سره د روسیې د تیلو پر وارداتو هم خبرې وکړي. د ولسی جرګې له غړي او د سیاسي چارو له کارپوه رمضان بشردو سره د دغه سفر په اړه احمد تکل مرکه کړې ده او په پیل کې افغانستان ته د روسیې د تیلو د وارداتو پوښتنه ترې کړې.
که چیرې موږ واقعا غواړو چې د افغانستان د ملي ګټې یا اقتصادي ګټې بنسټ تیل د یو بل هیواد نه واخلو، موږ باید ترکمنستان سره یو قرارداد امضا کړو او د افغانستان ولسمشر باید ترکمنستان ته ولاړ شي، ځکه چې مشترک سرحد ترکمنستان سره لرو، یو اسلامي هیواد ده او همدارنګه د دوی بای او قیمت د روسیې په مقایسه کې د افغانستان د اقتصاد لپاره لږ ده. زه په دې عقیده یم چې کرزی صاحب امکان لري چې یو سیاسي او شخصي ګټه په دا سفر کې وویني د امریکا د سیاست په مقابل چې دلته روان ده.
په څه معنی د امریکا د سیاست په مقابل کې، یعنی مخالفت له امریکا سره؟
زه په دې قدم چې کرزی په دې باور ده چې په امریکا کې د ولسمشري ټاکنې رسیږي، کمپاین به پیل شي، جمهوری خواهان و نوماند هم نشی کولی چی ده کرزی فساد دا بدی اخستنی دا بی قانونی دا مواد مخدر دا اومنی خود دموکرات گوان خوب پهی صورت نشی کولی چی دا اومنی و با ما با مجبور شی چی دی اخپل کمپاین دی پارا پا کرزی سب دیر فشار دراولی چی ولی دی امریکا دی مالیات و پیسی دادی قاچاقبران و پجیب کزی دی جنایتکاران و پجیب کزی لکس لکس معنی جوری جی لکس لکس موترون اخسل کی جی ولی دا امریکا زوان اسکر وینه پدازای تویی جی او بیا چی دا اسکر دازای واخلی دی طالبان نپاک کی تبا حتا یو فاسد ولسوال یو جنایتکار ولسوال مقرروی چی دی نتیجه برعکس بشی.
بله، نو ساسو مقصد داده چی کاغلای کرزای غوری دی روسیم لطر جلب کی دی زنده پاره دی خپل حکومت دی پاره؟
دا خود دی کرزای سب یو عادت دی چی کچیری دی یو سلای نه ناراض چی بیا دی بر سلای نه مرست غوری پا داخل کی تاس خبری از چی فهیم چی دی لومله مرست چال و پا لومله زل دی حقاقن رازی نه و دادی مسعود ورور احمد جان مسعود پیدا کرد بیا دی احمد جان مسعود نشی آزرده شو بیا بر تفهیم پیدا کرد همدان لو با کرده ایست غاری چی دی بین المللی پسنا کم او کی اما داغه نپویجی چی دا پوتین فهیم نده او اوباما دا احمد جان مسعود نده.
مگر بشردوست صاحب دا مهیروی چی پا نریوال سطح دی روسیه و امریکا ترمنز اریکی هم خشوی دی او دا کدیشی چی دی دو اریکو دی خیگنه یو برخوی
پدې کې شک نشته چې د امریکا او روسیې اړیکې ډېر ښه شوي دي او دوی غواړي چې یو ستراتیژیکي اړیکې ولري ځکه چې زه په دې عقیده یم چې دواړه په دا باور ده چې د دوی اساسي دښمن چین ده او د چین سره یو سړه او بیا احتمال ده چې یو توده جګړه هم په لاره کې وي. د دې دپاره دي چې روسیا د امریکا نه د افغانستان په موضوع کې سلسله همکاري کوي هغه وخت چې د امریکا د تیل ټانکونه په پاکستان کې د حملې تر لاندې راغی روسیا حاضر شو چې د دې له لارې د امریکا سره کومک وکړي. اما کرزی صاحب دا تحلیلونه دا مسایلونه نه پوهېږي چې هیڅ وخت روسیا نه غواړي او د هغه په ګټه نه ده چې د خپل اړیکې د امریکا سره خراب کړي او د افغانستان سره خپل اړیکې شکي او د خپل اړیکې د امریکا سره قرباني وکړي.
بیا نو ستاسو خبرو ته په پام سره د افغانستان او روسیې سره نږدې کېدل په لنډ مهال او اوږد مهال کې ناممکنه ده؟
که د افغانستان د خلکو ګټې په نظر کې ونیسو لومړی شرط لومړی ګام دا ده چې روسیه چې د شوروي وارث ده د حقوق بین المللي حقوق په بنسټ کې هم باید خپل اشتباه خپل جنایت په افغانستان کې ومني د افغانستان د خلکو او بالخصوص د افغانستان د یتیمانو د کونډو د بخشش وغواړي او لس کاله چې په افغانستان کې خلکو ووژل د افغانستان اقتصادي بنسټ له منځه تللی دي دومره خرابی په داد لس کاله په افغانستان کې وشو چې هیڅ باور ول نه ده روسیه باید جنگی غرامت د افغانستان خلکو ته ورکړي. هغه وخت موږ کولی شو چې د روسیې نه په یو میز کینو او د افغانستان نه د کرزی یا د حکومت د ګټې دپاره د افغانستان د دراز مدت د بنیادي ګټې په بنسټ د هغوی سره خبرې اترې وکړو.
رمضان بشردوست وایي له روسیې سره د افغانستان اړیکې هغه وخت ښه کیدای شي چې روسیه د شوروي اتحاد د وخت جنگي غرامت افغانانو ته ورکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د جاپان په تخنیکی مرسته په کابل کې د ترسره شوې مطالعې په رپورت کې د کابل د حوزې د ځمکې لاندې اوبو ته سخت اندېښنه څرګنده شوې. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د نفوس زیاتوالی او په خپل سری توګه د اوبو او ژورو څاګانو کې نستل د ځمکې لاندې اوبو د خرابېدو له لوی عواملو څخه دي. په دې اړه له کابل احمد زبیر ژمن رپورت لري.
په کابل کې د ژوند د چاپیریال د ککړېدو ستونزې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د دې حوزې د ځمکې لاندې د اوبو د خرابېدو ستونزې یو بل هغه ده. د افغانستان د قانون وزارت د جاپان د جایکا د موسسې په مرسته په دې اړه یو نوې سروې کړې چې د کابل د حوزې د ځمکې لاندې اوبو حالت یې د اندېښنې وړ بللی او د هغې د مخنیوي لپاره د جدي هلو ځلو غوښتنه کړې ده. په سروې کې راغلي چې د کابل د حوزې د ځمکې لاندې اوبو د کمیت او کیفیت له پلوه کمې شوي او له هغو څخه د ګټه اخیستنې اوسنۍ لارې چارې د دې ستونزې له لویو عواملو څخه دي. د قانون وزارت ویند جواد عمر ازادي رادیو ته وویل د نفوذ زیاتوالی په خپل سر توګه د اوبو او سیفټیک ساګانو وستل له دغو مهمو ګواښونو څخه دی. د یوای په غیر استاندارد توګه له اوبو څخه ګټه اخیستل په خپل سر توګه د اوبو او سیفټیک ساګانو وستل دا له هغو مهم عواملو څخه دی چې د کابل اوبه یې له یوې خوا له کمی پلوه تر پوښتنې لاندې راوستي چې پرته له شکه د نفوذ زیاتوالی هم د کمیدو سبب شوی او له بله پلوه د ځمکې لاندې د اوبو د تخریب او ککړېدو سبب هم شوی دی. نوموړي وویل چې د قانون وزارت به په شپږو میاشتو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو د تنظیم او له هغو څخه د مؤثرې ګټې اخیستنې لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. د جایکا په مرسته په ترسره شوې سروې کې چې له 1950 کال نه پیل او په 1990 کال کې پای ته رسېدلې خبرداری ورکړ شوی چې که چیرې د کابل د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو او د ککړېدو مخه ونه نیول شي نو دغه ستونزه به دومره جدي شي چې هواری به یې ناشونی وي. په سروې کې سپارښتنه شوې چې د سطحي اوبو نه د ګټې اخیستنو لپاره بندونه جوړ شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال او د چاپیریال ساتنې کارپو سید محمد امین وایي چې د ځمکې د لاندې اوبو د خرابېدو تر ټولو لوی علت د کانالایزیشن نشتوالی دی چې باید رامنځته شي. پلازمینه کابل د افغانستان تر ټولو ډیر نفوس لرونکی ښار دی چې څه باندې 4 میلیونه خلک پکې راټول شوي دي. کله یوې خوا د دې ښار د ځمکې لاندې اوبو د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي، د نفوس او موټرو ډیروالی، د سمسورې ځایونو نشتوالی او د بې کیفیته تیلو استعمال بیا هغه مهم عوامل دي چې د ځمکې د پاسه هوا یې هم ککړه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې څو ځلې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که په مخنیوي کې اقدامات ونه شي نو کابل ښار به نور د ژوند کولو لپاره مناسب پاتې نه شي. که څه هم افغان دولت د تیرو 2 کلونو راهیسې وایي چې په دې برخه کې به اقدامات کوي، خو تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې د دوی د اقداماتو اغېزې دې راڅرګندې شوي وي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدل شي او د افغانستان په لویو ښارونو کې ازادي راډیو په اف ام هم اوریدل شي. روانه خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو ده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سپورت په وده کې له افغانانو سره مرسته وکړي. هغه دغه خبره په کابل کې د نیو فول کنټاکټ په نوم د یوې رسمي لوبې د ټورنمنټ په پای کې د جایزو او مډالونو د ورکولو په وخت وکړه. دې غونډې ته د امریکا د سفارت و چارواکي هم خبرې وکړي. غونډې ته احمد زبیر ژمن ورغلی، رپورټ یې راکوي.
د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې رئیس د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د ورزش رول مهم وباله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. ظاهر اخبار د ځوانانو په فکری او جسمي وده کې ورزش مهم وباله او انتقاد وکړ چې ځینې چارواکي بیا هم ورزشکارانو ته دومره اهمیت نه ورکوي څومره چې لازمه ده. ښاغلی اخبار زیاته کړه،
امروز دنیا
با دوی نړۍ نن د دوه هدفونو لپاره زموږ په هیواد کې حضور لري، یو د ترهګرۍ او بل د مخدره موادو پر ضد مبارزه. په میلیارډونو ډالر ولګیدل خو تر اوسه پورې زموږ ورزشکاران په تکاوه کې ورزش کوي. زه د نړیوالې ټولنې غواړم که په رښتیا غواړي چې ملي اردو په خپلو پښو درېږي نو د افغانستان ورزشکارانو په هڅونه کې د هلې ځلې وکړي. ښاغلی اخبار دغه څرګندونې په کابل کې د نیو فول کانټاکټ په نوم د یوې رزمي لوبې د ټورنمنټ په پای کې وکړې. په دې ټورنمنټ کې د دې لوبې 200 لوبغاړو برخه اخیستې وه او د کابل ټیم ته د سیالیو په پایلو کې د 6 نجونو په ګډون 1.5 تنه غوره شول. بریالیو لوبغاړو ته په کابل کې د امریکا د سفارت د چارواکو لخوا ستاینلیکونه او مډالونه هم ورکړل شول. د امریکا د سفارت د عامه اړیکو مسؤل مټ لوسن هاپ وویل هیواد له دې سره موافق دی چې په افغانستان کې له ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې یو مهمه لار د سپورت وده ده. هغه وویل دی وایي موږ ډیر ویاړ لرو، د امریکا د متحده ایالات ډیر ویاړ لري چې له افغانستان سره په ټولو برخو په ساینس، تعلیم، پرمختګ او په ورزش کې ملګری دی. تیر میلادی کال د سپورت په برخه کې افغان لوبغاړو ته د لاسته راوړنو نه ډک وبلل شو، خو له دې پرمختګونو سره سره افغان لوبغاړي د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې د لوبو د میدان او وسایلو د کمښت د ستونزې په اړه شکایتونه کوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د هلمند ژورنالیستانو او د مدني ټولنو غړو نن په یو غونډه کې د افغان خبریال رزاق مامون پر مخ د تیزابو د پاشلو پیښه وغندله او له دولتې د دغې پیښې د عاملانو د نیولو غوښتنه وکړه. د رزاق مامون پر مخ تېره سېشنبه ماښام د هغه د کور مخې ته په کابل کې تیزابو پاشل شول او په دې اړه تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو چارواکي وایي پلټنې دوام لري. له لشکرګاه له رزاق مامون سره د خبریالانو د خواخوږی رپورټ.
په هلمند کې ژورنالیستان د مدني ټولنو غړي او د بیان د ازادي مینوال د افغان ژورنالیست رزاق مامون پر مخ د تیزابو د پاشلو په پیښه سخت خفه دي. دوی له دولت او د ژورنالیستانو د حقوقو د دفاع د کمیټو څخه غوښتنه کوي چې د نوموړي پر مخ د تیزابو د پاشلو عاملین په ګوته کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. تیره سېشنبه ناوخته نامعلومو کسانو د رزاق مامون د کور مخې ته د هغه پر مخ تیزابو پاشل او هغه د روغتون بسترې کړ. په هلمند کې ژورنالیستانو د مدني ټولنو غړو په همدې موخه د جمعې په ورځ یو پراخه غونډه رابللې وه او له دولت څخه د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو غوښتنه وکړه. په هلمند کې د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مشر زین الله سترکزی وویل د افغان ژورنالیستانو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، خو معنا یې دا نه ده چې موږ پټه خوله کښېنو. هغه پر ټولو مدني ټولنو غږ وکړ چې په یوه آواز د افغان خبریال رزاق مامون سره په سوي ظلم خپل آواز پورته کړي او پر دولت فشار راولي چې د ده تر څنګ د ټولو زورول سو ژورنالیستانو دښمنان ونیسي او قانون ته وسپاري.
ټول د هلمند ژورنالیستان، د هلمند لیکوالان، فرهنګپال دغه برید البته په کلکه غندو. له دولت څخه د ښاغلی رزاق مامون برید کوونکي چې هغه باندې برید کړی دی د نیونی غوښتنه کوو. دا ښکاره خبره ده چې یوازې د هیواد داخلي دښمنان، د بیان د ازادي دښمنان موږ نه وایو چې یوازې دا دي، په دې کې موږ د هیواد د ګاونډي هیوادونو چې هغه نه غواړي چې موږ په هیواد کې د بیان ازادي رشد وکړي هغه لاس پکښ کړي.
د هلمند ژورنالیستان په داسې حال کې په کابل کې د یو افغان خبریال پر مخ د تیزابو د پاشلو په پیښه سخت خوشحالي دي چې لا په دې ولایت کې درې کاله وړاندې د وژل سوي خبریال عبدالصمد روحاني قاتلین نه دي پیدا شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران او د شپږو لویو هیوادونو د استازو ترمنځ د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د ترکیې په استانبول کې خبرې پیل شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ حسیبه شهید اوروي.
تمکی کی چې دغه دوه ورځنی خبرې اترې بعد پخوانیو خبرو په پرتله ډېرې بریالي وي. خو د امریکای د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټیونر وویل امریکای چارواکي هیله مندي چې له ایران سره به خبرې اترې رغندوي.
You know, these are small incremental steps. We're not expecting any big breakthroughs, but we want to see a constructive process emerge.
تاسی په هیجی چې د پرمختګ واړه ګامونه اخیستل سوي دي. موږ د څه ځانګړي او لوی پرمختګ تمه نه لرو، خو غواړو چې د یو تعمیري بهیر پیل وسی چې ترمخې ایران له نړیوالې ورورولۍ سره د باوري بهیر په مټ خبرې وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې اندیښنو ته ځواب ووایي.
په دې خبرو اترو کې د ایران د اټومي پروګرام مرکزی ساد جلیلی د ایراني پلاوی مشري کوي او د شپږو قدرتمندو هیوادونو امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني استازي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسي مشري کاترین آشتون په مشري غونډه کوي. کوربه هیواد ترکیه به په دې خبرو اترو کې مستقیمه برخه نه اخلي. په تیرو کلونو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې خبرې اترې شوې وې. بیا دا خبرې اترې د 1400 لپاره په ټپه درېدلې وې او وروستۍ خبرې اترې چې د تیر کال دسمبر کې وشوې یو څه ناڅه پرمختګ پکې شوی و. په استانبول کې به دغه مرکچیان د هغه نظر په بیا به حالي هم خبرې کوي چې په سون مواد باندې د یورانیم د بدلیدو په اړه دي. په دې نظر باندې موافقه د 2009 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې وروسته بیا لمنځه یوړل شوه. د 2010 کال په مې کې برازیل او ترکیه په خپله له ایران سره د ادلون بدلون دا معامله پرې کړې وه، خو دا د لویدیځو لخوا هم رد شوه. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیه وویل چې ایران د دې وروستي وړاندیز ترشا درېدلې ده.
ولی تا الان که با شما صحبت میکنن تا همکنون
اوس مهال زتا ستدا ویلای سم چې موږ دا وخت د تهران د پریکلیک حملاتړ کو او دې ته تیار یو چې د ویانا لړل سره د سوان ټوکیو یا د سوزیدو د موادو د تبادله لپاره خبري وکړو.
د یورانیم او سون موادو د تبادله د معاملې لمخي ایران باید غنی یورانیم ورکړي او پرځای باید د نړۍ قدرتونه د تهران د تیبي پلاتونو ریاکټر ته سوند مواد ورکړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم ویلي چې د نړۍ قدرتونه په دې خبرو اترو کې پرمختګ وړي نو پر ایران دې لګیدلې بندیزونه لري کړي.
په استانبول کې مو د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د شپږو لویو هیوادونو د استازو او د ایران د استازو ترمن د خبرو رپورټ اورید. له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خبری مجله سر ته رسیږي. ملیحه احراری له تاسو سره. د ملیحه جان په خیر راغلی بلی خبری مجله.
تشکر شما مندنه باشین آقای شیبر و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه میشنوید که حامد کرزی و همتای روسیه در زمینه گسترش همکاری های اقتصادی روسیه برای افغانستان در مسکو ملاقات کردند. تحولات دیگر را هم در مسائل افغانستان منطقه و جهان دنبال میکنیم و ما توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از مقیم نائب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با دیمیتری مدودف همتای روسیهش ملاقات کرد. آنها روی توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور با هم گفتگو نمودند. خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در ولایت هلمند امروز در یک اجلاس پاشیدن تیزاب بر روی رزاق مامون نویسنده و خبرنگار افغان را محکوم کردند و از حکومت خواستار گرفتاری عاملان حادثه شدند. نماینده های ایران و شش کشور پرقدرت جهان دور جدید مذاکراتشان را امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با دیمیتری مدودف همتای روسیهش ملاقات کرد. آنها روی توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور با هم گفتگو نمودند. هر دو جانب موافقتنامه همکاری اقتصادی را امضا کردند و خواستار گسترش روابط تجارتی میان دو کشور شدند. اما جزئیات موافقتنامه امضا شده تاکنون افشا نگردیده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت که بازدید کرزی از آن کشور صفحه جدیدی را در روابط روسیه با افغانستان باز می‌کند.
Россия хотела бы видеть нашего близкого соседа Афганистан.
روسیه می خواهد همسایه نزدیک خود افغانستان را یک کشور مستقل، مرفع و دارای نهادهای دولتی مؤثر که به طور مستقل قادر به تضمین انکشاف افغانستان برای دهه های آینده باشد مشاهده کند. در اعلامیه مشترکی که پس از ملاقات دو رهبر صادر گردید، دیمیتری مدودف همچنان گفت که او دعوت حامد کرزی را برای دیدار از افغانستان پذیرفته است. حامد کرزی بعداً با ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه نیز ملاقات خواهد کرد. خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در ولایت هلمند امروز در یک اجلاس پاشیدن تیزاب بر روی رزاق مامون نویسنده و خبرنگار افغان را محکوم کردند و از حکومت خواستار گرفتاری عاملان حادثه شدند. خبرنگاران در ولایت هلمند میگویند اگر حکومت افغانستان مشکلات خبرنگاران را در نظر نگیرد، امکان دارد دستاوردها در رابطه با آزادی بیان از بین رود. تا کنون در رابطه با تیزاب پاشی بر روی رزاق مامون کسی دستگیر نشده است، اما مقامات میگویند که در این مورد تحقیقات را آغاز کردند. در یک خبر دیگر از ولایت هلمند، محمود کاتب یک عضو شورای اجتماعی ولسوالی نادلی آن ولایت ناوقت دیروز از سوی افراد ناشناس کشته شد. و دکتر محمود عبیبی سیاستمدار نویسنده و ژورنالیست شناخته شده افغان دیشب با عمر 86 سالگی درگذشت. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر، دکتر عبیبی از مدت به این سو در بستر مریضی به سر می برد. محمود عبیبی بیشتر عمرش را در مقامهای مختلف دولتی در خدمت مردم افغانستان سپری کرد. او مدت وزیر اطلاعات و کلتور بود و به شمول ولایت کابل و قندوز در 4 ولایت افغانستان به حیث والی ایفای وظیفه کرده است. عبیبی رئیس اکادمی علوم و رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز بود. او در عرصه مطبوعات هم خدمات شایسته ای را انجام داده است. رادیو نماینده های ایران و شش کشور پرقدرت جهان دور جدید مذاکراتشان را امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز کردند، در حالی که کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی رهبری نماینده های شش کشور پرقدرت جهان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا را به عهده دارد. سعید جلیلی رئیس مذاکره کننده استی ایران ایت آن کشور را رهبری می کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا انتظار کدام تحول بزرگی را از مذاکرات شش شهر استانبول ترکیه ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن سخن می گفت افزود:
You know, these are small incremental steps. We're not expecting any big breakthrough.
شما می دانید که این گام های کوچکن. ما کدام پیشرفت بزرگی را انتظار نداریم، اما ما می خواهیم پیشرفت های مؤثر و سازنده را که منجر به کشانیدن ایران به مذاکرات با جامعه جهانی در یک پروسه قابل اعتماد و منجر به رفع نگرانی های جامعه بین‌المللی شود شاهد باشیم. رئیس جمهور چین در بیانیه شب پنجشنبه اش در شیکاگو به ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که محدودیت ها را برای صادرات تکنولوژی پیشرفته به چین رفع کند و میگوید که این موضوع امکان دارد به افزایش صادرات چین کمک کند. اوجنتاو رئیس جمهور چین قبل از این روز پنجشنبه در بیانیه‌اش در واشنگتن گفته بود که کشورش به دوام مسابقات تسلیحاتی علاقمندی ندارد و در تلاش توافق طلبی هم نیست. اوجنتاو همچنان به ایالات متحده آمریکا هشدار داد که حق حاکمیت پکینگ بر تایوان و تبت را احترام بگذارد. رئیس جمهور چین دیروز پیش از این با قانونگذاران آمریکایی ملاقات کرده بود. اعتراض کننده های فلسطینی امروز جریان بازدید میشل آلیو ماریا وزیر امور خارجه فرانسه را از نوار غزه مختل کردند و هینه که موتر عاملش وارد قلمرو تحت کنترل گروه اسلامی تندرو حماس در نوار غزه شد، موترش را القه کردند. دهاتن از اعتراض کننده ها اولا مانع گذشتن موتر وی از مرز اسرائیل شدند، بعدا در برابر ساختمان اداره ملل متحد که اولین توقفگاه وزیر خارجه فرانسه در غزه بود با هم جمع شدند و موتر او را تا شفاخانه نزدیک به آنجا تعقیب کرده و بر موترش تخم پرتاب کردند. فلسطینیان معترض به خاطر بر وزیر خارجه فرانسه قهر و خشمگین بودند که او انگام بیانیه‌اش روز پنجشنبه از سربازان اسرائیلی که توسط گروه حماس دستگیر شده‌اند حمایت کرد و در رابطه با وضع اسفناک زندانیان فلسطینی در اسرائیل چیزی نگفت. هزاران تن اردنی پس از ادای نماز جمعه امروز برای دو هفته پی در پی در سراسر کشور تظاهرات را برای انداختند و از شاه عبدالله دوم پادشاهان کشور خواستند که حکومت صدر اعظم سمیر رفیعی را برکنار کند. بزرگترین مظاهره در مسجد بزرگ حسینی در مرکز شهر عمان پایتخت اردن برای انداخته شد، جایی که پلیس میگوید 4000 اعتراض کننده حضور داشتند. گفته می شود تجمعهای اعتراض آمیز مشابه در دیگر شهرهای بزرگ اردن نیز برای انداخته شده است. حکومت بلاروسیه امروز مخالف ارشد حکومت آن کشور و همسر وی را متهم کرد که آنها در تلاش سقوط رئیس جمهور لوکاشنکا از طریق برای انداختن اعتراضات در انتخابات آن کشور بودند. روزنامه رسمی اداره ریاست جمهوری بلاروس به نام سویت بلاروسیه در یک گزارش نشر شده اندری سینیکوف و همسر ژورنالیست او را به گرفتن 20 میلیون دلار از منابع خارجی برای سرنگون ساختن لوکاشنکا متهم کرد. سینیکوف یکی از کاندیدان برجسته مخالف در انتخابات جنجال برانگیز 19 دسامبر بلاروس بود و همسرش ایرینا برای روزنامه نووا گازتا گزارش تهیه می کرد. در حال حاضر اردوی آنها در بلاروس زندانیان. در یک خبر دیگر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس برای دور پنجم ریاست جمهوریش امروز الف وفاداری را یاد کرد. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این نیم ساعت که با ما هستید از این رویدادها گزارش داریم. حامد کرزی و همتای روسیش در زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی روسیه برای افغانستان در مسکو ملاقات کردند. وضعیت آب‌های زیرزمینی در افغانستان بر اساس سروی یک مؤسسه ژاپنی نگران کننده خوانده شده است. مهاجران افغان در برخی از ولایات ایران بازداشت و به کمپ سرحدی برای اخراج فرستاده می شوند و مسئولان کمیته ملی المپیک از جامعه جهانی خواستند به خاطر تقویت ورزش در افغانستان همکاری کنند. رویدادهای دیگر را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. در خبرها شنیدید که رئیسان جمهوری افغانستان و روسیه امروز در مسکو ملاقات کردند و گفتگوهایی را در راستای تقویت تجارت میان دو کشور انجام دادند. دو طرف همچنان یک توافقنامه همکاری اقتصادی را به امضا رسانیدند. قادر حبیب جزئیات بیشتر سفر آقای کرزی به روسیه را دنبال کرده است.
رئیس جمهور حامد کرزی امروز با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه به هدف تقویت روابط تجارتی دو کشور ملاقات کرد. هر دو جانب توافق را در زمینه همکاری های اقتصادی به امضا رساندند و روی گسترش روابط تجارتی تاکید کردند. این اولین دیدار رسمی کرزی پس از انتخابش به حیث رئیس جمهور به روسیه می باشد. هر دو رهبر به دنبال ملاقات در یک کنفرانس خبری مشترک ظاهر شدند و مدودیف این دیدار کرزی را صفحه جدید در روابط دو کشور خواند. در یک اعلامیه مشترک به دنبال این ملاقات انتشار یافت آمده است که رهبران هر دو کشور موقفشان را در مورد روابط دو جانبه، وضعیت در افغانستان و سایر کشورهای منطقه ابراز داشته و حل مشکلات منطقه‌ای را مورد بحث قرار دادند. رئیس جمهور حامد کرزی در کنفرانس خبری مشترک با مدودیف گفت پس از رویکار شدن نظام جدید در افغانستان، روابط میان دو کشور رو به انکشاف بوده است.
Since then there has been a steady strengthening and improvement.
وای میگوید از سال 2002 به این سو روابط ما به طور دوامدار در حال تقویت و بهبود بود است. اولا به خاطر اینکه روسیه خود را در نگرانی ها و خطرات شریک میداند که سایر کشورها نیز در افغانستان، پاکستان و در مجموع در این بخش از جهان خود را شریک میدانند. همچنین در اعلامیه مشترک افغانستان و روسیه در مورد توافقنامه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفته شده که این توافق به طور خاص ایجاد یک کمیته بین الحکومتی را در نظر دارد که نقش کلیدی را در زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی ایفا خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه مبادلات تجارتی میان افغانستان و روسیه را رو به افزایش خواند و به گفته وی طی چند سال اخیر این مبادلات 4 برابر افزایش یافته و به حدود 500 میلیون دلار رسیده است. دیمیتری مدودیف گفت روسیه می‌خواهد افغانستان به مسابقه یک کشور مرفه در همجواریش قرار داشته باشد.
Россия хотела бы видеть нашего близкого соседа Афганистан в качестве.
وای میگوید روسیه میخواهد همسایه نزدیک ما افغانستان را به حیث یک کشور مستقل و مرفه ببیند که دارای نهادهای دولتی مؤثر باشد که بتوانند در دهه‌های آینده به طور مستقلانه انکشاف افغانستان را تضمین کنند. همچنین روسیه ابراز امیدواری کرده است که قوای امنیتی افغان قادر به گرفتن مسئولیت‌های امنیتی تا سال 2014 شوند. مدودیف گفت باید ببینیم که تا سال 2014 زمانی که افغانستان امنیت خود را تامین خواهد کرد چی پیش می‌آید. وی گفت امیدوار هستند که افغانستان در نهایت قادر به تامین امنیت خود شود. وی همچنین گفت فدراسیون روسیه آماده همکاری همه جانبه با افغانستان در این زمینه است. در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده آمریکا و قوای بین المللی اشتباهی را مرتکب می شوند که اتحاد شوروی در افغانستان مرتکب شده بود، مدودیف گفت اگر سؤال در مورد اشتباه استراتژیک و یا کاستی های قابل ملاحظه در ارتباط با فعالیت های قوای بین المللی باشد، فکر می کنم که وقت چنین تحلیل تا هنوز فرا نرسیده است. رئیس جمهور روسیه گفت آنها وضعیت در افغانستان را از نزدیک تعقیب میکنند. همچنین در اعلامیه مشترکی که به دنبال گفتگو میان رئیس جمهور افغانستان و همتای روسیه انتشار یافت آمده است که مدودیف دعوت دیدار از افغانستان را پذیرفته است.
از ملاقات حامد کرزی و همتای روسیه در مسکو و عقد قراردادهای همکاری میان دو کشور شنیدید و اما چگونگی اثرگیری مناسبات عمیق اقتصادی افغانستان با روسیه. احمد تکل با رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه در این باره مصاحبه انجام داده است.
آقای بشردوست، هدف رئیس جمهور از سفر به روسیه چی میتونه باشه؟
هدف آقای کرزی ظاهرا تجارتی و اقتصادی است، اما طور که اعلام کردن که از روسیه میخواهند تل بخرند. متأسفانه اگر وقت هم داشته باشد، من فکر میکنم که یک بخشی مسئله است. ما میتونیم که بهتر، ارزانتر، خوبتر و از ترکمنستان تل بخریم که سرحد مشترک با او داریم. فکر میکنم بیشتر هدف آقای کرزی جلب حمایت سیاسی و جلب حمایت دیپلماتیک از حکومت روسیه است که اگر در مقابل فشار دستگاه دموکرات و حزب دموکرات و آقای اوباما و مردم آمریکا که از اینکه پولهای مالیاتشان هدر میره، خون اساکیرشان هدر ریخته میشه و هنوز جنایتکارا اینجا در ولایت، در ولسوالی، در وزارت، در پارلمان حاکم هستن، این فشار روز به روز بکنم زیادتر میشه، به خاطر که آقای اوباما یک انتخابات رئیس جمهوری رو پیش رو داره و او مجبور است که برای افکار عمومی و به خاطر منافع کمپین خود اگر شده هم روی آقای کرزی فشار زیاد وارد کنه، به خاطر این است که آقای کرزی میخواهد که یک بدیلی پیدا کنه یا برای آقای اوباما بفهمانه که اگر ما را از آغوش خود دور انداختیم، ما در آغوش مدمدیف میریم، در آغوش پوتین میریم و امثال هم.
اما توجه داشته باشین آقای بشر دوست که روابط امریکا و روسیه هم اخیراً در حال بهبود است و روسیه وعده همکاری داده برای امریکا در جنگ امریکا در افغانستان.
100% به خاطر این است که من به یقین هستم که آقای کرزی قدرت و توانی تجزیه و تحلیل علمی روابط استراتژیکی و روابط بین المللی پیچیده را ندارد. آقای کرزی این خاصیت ندارد که در رابطه با یک مسئله معلومات جمع کند، مشاورینش معلومات جمع کند، متخصصینش، دستگاه استخباراتیشی او را تجزیه و تحلیل کند، او را بررسی کند، بعد بر اساس یک تجزیه و تحلیل منطقی و علمی یک تصمیم بگیرد. آقای کرزی درک نمی‌کند که هیچ وقت روسیه منافع استراتژیکی در از مدت خود را با آمریکا و دنیای غرب به خاطر افغانستان قربانی نمی‌کند، به خاطر که دستاوردش برش منفی است. من فکر میکنم آقای کرزی متاسفانه مثل یک طفلی سیاسی هم آقای زرداری بازی میده، هم احمدی نژاد بازی میده، هم آقای پوتین بازی میده و هم یتیمای جردبوش که در افغانستان حاکم است فریب میده.
با توجه به صحبتهای شما امکان نزدیک شدن افغانستان و روسیه پس در کوتاه مدت و در دراز مدت وجود نداره؟
امکان نزدیک شدنی این که روسیه منافع استراتژیکی خود را با آمریکا قربانی منافع خود با افغانستان کنه برای هیچ انسان قابل عقل قابل تصور نیست. آقای کرزی متاسفانه هیچ وقت منافع ملی افغانستان، منافع بخصوص دراز مدت افغانستان نمیفهمه نه در نظر میگیره. چند ماه پیش آمی آقای کرزی انتقاد کرد سر روسیه که در نگرهار در تخریب لابراتوارهای مواد مخدر اونا وارد عمل شدن. اینمی آقای کرزی اونمو پوتین را که ناقص حکومت ملی ما دو ماه پیش میدانیست امروز رفته در آغوشش در یک دسترخوان میشینه. من فکر میکنم که متاسفانه خاصیت کل رهبران افغانستان در طول 50 سال هستن که آقای داوود هم وقتی که رئیس جمهور بود، آقای ترکی هم و زایشا هم، اینا درست درک نتونستن که روسیه یا شوروی او وقت و روسیه این وقت اونا چی میخواهد، اونا هدفشان چیست، چی بررسی میکند.
آقای بشر دوست، در روابط بین کشورها این قسم فراز نشیب ها خب معمول میباشن؟
دقیقا معمولیش زمانی میباتنه باشد که مسئله قابل درک باشد. چرا دو ماه پیش به نظر آقای کرزی روسیه منافع ملی افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان و قوانین بین المللی را نقض میکنه و امروز او دوست میشه؟ یعنی به نظر من دوستی و دشمنی هم بر اساس یک معیار علمی تجزیه و تحلیل عمیق صورت میگیره وقتی منافع مشترک بین دو دولت باشد. متاسفانه سیاست خارجی افغانستان نه در مقابل ایران، نه در مقابل آمریکا، نه در مقابل روسیه یا پاکستان هیچ وقت بر اساس یک تجزیه و تحلیل عمیق علمی و دراز مدت استوار نیست. آقای کرزی شب میخوابه، صبح که بلند شد یک چی میگه، بعد از ظهرش یک چی میگه و شبش چیز دیگه میگه. این تنها با روسیه نیست، متاسفانه ما با ایران میبینیم، ما با هندوستان میبینیم، ما با پاکستان میبینیم و همچنین ما با آمریکا میبینیم که در افغانستان وجود داره.
رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه بود و بحث روی چگونگی اثرگیری مناسبات عمیق اقتصادی میان افغانستان و روسیه.
مجله خبری رادیو آزادی.
به اساس سروی تازه در حوزه شهر کابل روشن شده است که وضع آبهای زیرزمینی در کابل نگران کننده می باشد. به اساس مطالعاتی که توسط مؤسسه همکاری های تکنیکی ژاپن در کابل انجام شده گفته می شود اگر در مصرف آبهای زیرزمینی حوزه کابل صرفه‌جویی نشود و به خاطر جلوگیری از آلودگی آن تصمیم های گرفته نشود، عواقب ناگوار و غیر قابل کنترل در پیش رو خواهد بود. وزارت معادن افغانستان می گوید این تحقیق نشان داده است که تجمع نفوس در شهر کابل و استفاده غیر معیاری از آبهای زیرزمینی باعث تخریب آبهای زیرزمینی در کابل شده است. گزارش داریم از فوزیه احسان که با صدای سخنگوی وزارت معادن افغانستان آغاز می شود.
اگر شما متوجه شدید که استفاده غیر استاندارد دو چاهای خودسر، همچنان چاهای سپتیک، این همش عوامل است که تصویرات خود را بجا گذاشته و آبای کابل را از یک طرف از لحاظ کمی زیر سوال برده که بدون شک کثرت نفوس سبب شده و جانب هم سبب آلودگی و ملوث شدن ای آبها، همین وضعیت بده که در شهر کابل از لحاظ محیط زیستی حاکم است، این سبب تخریب و یا آلوده شدن آبهای زیرزمینی هم شده.
جواد عمر میگوید وزیر معادن افغانستان تعهد کرده است که تا 6 ماه آینده پالیسی جدید را به هدف تنظیم آبهای زیرزمینی حوزه کابل آماده ساخته و به منظور تطبیق آن را به کابینه پیشکش می کند. به اساس گزارش مؤسسه جایکا، در صورتی که در مصرف آبهای زیرزمینی صرفه جویی نشود و به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر آن اقدامات لازم صورت نگیرد، عواقب ناگوار در پیش خواهد بود. در این حال کارشناسان افغان تغییر اقلیم و نبود کانالیزاسیون در شهر کابل را از علتهای دیگری می دانند که باعث کمبود آبهای زیرزمینی و آلودگی آن شده است. دوست محمد امین، معاون پیشین اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان، در این مورد می گوید
عوامل دیگری از این وجود داره که برندگی او چیز که دوباره آب زیرزمین را تغذیه کنه. بارش شد، برف چیزان بسیار کم شده، برای شما معلومه که از نظر به کلایمت چینج تغییر اقلیم شما بفهمید که دی موضوعات آوار بسیار گرم ساخته، یکی کارخانه که خودسر جور شده برای دی که آوال دنه چاره خود به کانالیزاسیون برای دی جور شده. دوم دو کسانی که غیر قانونی چای آمریکا میکنن و از زراعت استفاده میکنه، غیر قانونی سوجه.
مقامات وزارت معادن افغانستان در حالی از خرابی وضعیت آبهای زیرزمینی حوزه کابل خبر دادند که مسئولین اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان وضعیت هوای شهر کابل را نگران کننده خوانده و گفتند هوای کابل به حد تخریب شده که صحت باشندگان این شهر را تهدید میکند و مقدار کافی اکسیژن در هوا کابل وجود ندارد. مقامات حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا و تکمیل شدن فیصدی اکسیژن مورد نیاز هوای شهر کابل قبل از این روزهای پنجشنبه را تا پایان سال جاری رخصتی اعلام کردند و همچنان گفتند به خاطر جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل روی یک طرح تازه کار می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شش و 52 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. صدها مهاجر افغان در ولایات کرمان و بلوچستان و سیستان ایران هفته گذشته بازداشت شده و به کمپ‌های سرحدی برای اخراج فرستاده شدند. مقامات ایران حضور افغان ها در این مناطق را غیر قانونی میخوانند، اما ایده به این باورند که این اقدام ایران رفتار است در انتقام جویی از مظاهره اخیر شهریان کابل در مقابل سفارت ایران. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان میشنوید.
بعضی از مقامات در ولایت سیستان و بلوچستان ایران جمع‌آوری و دستگیری افغان‌ها را در شهرهای زایدان، زابل، کرمان، یزد طی یک هفته گذشته بیشتر از 1000 نفر اعلان کرده و گفتند که برخی افغان‌های مهاجر در کمپ‌ها انتقال داده شده و بعضن هم از ایران اخراج شدند. به گفته مقامات نیروی انتظامی و پلیس سیستان و بلوچستان، اکثر افغان‌ها هنگامی که قصد تردد از شهرهای سرحدی به سوی شهرهای مرکزی ایران را داشتند، توسط ماموران دولتی ایران دستگیر شدند و همچنان به گفته همین مقامات عده زیاد دیگری از همین افغان‌ها به دلیل حضور غیر قانونیشان در شهرهای یزد، کرمان، رفسنجان و برخی جاهای دیگر نیز توسط ماموران نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند. گرچند جمع‌آوری و دستگیری افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت یا غیر قانونی ها در شهرهای مختلف ایران همیشه یک امر عادی بوده، اما برخی از تحلیلگران امور عقیده دارند که اقدامات سختگیرانه اخیر مقامات محلی در ولایات سیستان و بلوچستان و کرمان ایران نسبت به افغان‌های مهاجر در این مناطق و یا بعضی از شهرهای دیگر ایران شاید یک عمل مقابله به مثل باشد که در چند روز گذشته ایده در کابل و هرات علیه سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان دست به مظاهره زده بودند. در هر حال در صورت ادامه چنین فشارها بالای افغان‌ها در ایران در این فصل سردی هوا پریشانی و گرفتاری افغان‌های مقیم ایران بعد از این بیشتر خواهد شد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان از جامعه جهانی خواستند برای تقویت ورزش در افغانستان همکاری کنند. مسئولان کمیته ملی المپیک این درخواست را در مراسم اهدای جوایز به ورزشکاران در کابل ابراز کردند. مقامات سفارت آمریکا در کابل که در این محفل حضور داشتند وعده دادند که به خاطر تقویت ورزشکاران افغان همکاری میکنند. فوزیه احسان جزئیات بیشتر موضوع را دنبال کرده است.
مسئولین کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند ورزش یگانه راهی است که میتواند در تحکیم وحدت ملی کمک کند و از اعتیاد جوانان به مواد مخدر جلوگیری نماید. مسئولین کمیته ملی المپیک افغانستان از جامعه جهانی تقاضا کردند تا به خاطر رشد ورزش در افغانستان همکاری کنند. ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به روز جمعه در محفلی که به مناسبت اهدای جوایز به شماری از ورزشکاران فدراسیون نیو فول کانتکت برگزار شد در این مورد گفت:
امروز دنیا به دو مطلب در کشور ما حضور دارد. یک، مبارزه در برابر تروریسم. دو، مبارزه در برابر مواد مخدر. میلیاردها دلار مصرف شده امروز در کشور ما، ولی هنوزم ورزشکار ما در تاکوا ورزش می کند. این خود جای بسیار مناسبی هست. ما تقاضا می کنم از جامعه بین المللی اگر واقعا می خواهند که اردوی ملی به خواهستان شود، در تشویق و ترغیب ورزشکاران افغانستان تلاش بود.
در مسابقات ورزشی نیو فول کانتکت که در کابل برگزار شد، 30 تن از ورزشکاران به تیم منتخب کابل راه یافتند. این ورزشکاران از طرف مقامات سفارت آمریکا در کابل نیز مدال‌های تشویقی را دریافت کردند. مات لوسنهاب، مسئول روابط عامه سفارت آمریکا در کابل که در این محفل شرکت داشت، گفت کشورش بر علاوه سایر کمک‌ها، علاقمند کمک برای انکشاف ورزش در افغانستان است. او به ادامه
ما بسیار افتخار داریم که در همه بخش‌ها همکار دولت افغانستان هستیم. ما در بخش تعلیم و تربیت، علوم انکشاف و همچنان ورزش با افغانستان همکاری می‌کنیم.
در سال‌های اخیر ورزشکاران افغان در مسابقات ملی و بین المللی دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند، اما این ورزشکاران به خصوص ورزشکاران ولایات از عدم دسترسی به میدان‌های ورزشی و سایر امکانات شکایت دارند و از دولت می‌خواهند تا در این زمینه توجه جدی کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
قرار است لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در منسک پایتخت آن کشور برای چهارمین بار به حیث رئیس جمهور حلف وفاداری بجا کند. ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی به نمایندگان سیاسی خود در بلاروس گفتند که در مراسم تحلیف شرکت نکنند. جزئیات همین موضوع در گزارشی از غفور متین.
قرار است الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس برای چهارمین بار به حیث رئیس جمهور آن کشور حلف وفاداری بجا کند. دیپلومات ها و نمایندگان کشورهای غربی اشتراک در مراسم تحلیف را که در منسک پایتخت بلاروس برگزار می گردد تحریم نمودند. مراسم تحلیف در زمان برگزار می شود که مقامات امریکایی و اروپایی در نظر دارند به علت سرکوبی تظاهر کنندگان در جریان انتخابات و بعد از انتخابات 19 ماه دسامبر سال 2002 میلادی در منسک پایتخت بلاروس تعذیرات جدید علیه رژیم او وضع کنند. مخالفین و ناظرین بین‌المللی میگویند در انتخابات تقلب‌کاری صورت گرفته است. کشورهای غربی از حکومت بلاروس خواستند تا همه فعالین سیاسی به شمول 4 کاندید ریاست جمهوری را که در جریان تظاهرات و بعد از آن در منسک بازداشت شدند آزاد نمایند. پلیس بلاروس تظاهرات 19 ماه دسامبر را به شدت سرکوب کردند و حدود 700 نفر را به زندان انداختند که از این جمله به تعداد 300 نفر آنها به حبس‌های طولانی محکوم گردیدند. پارلمان اروپا به روز پنجشنبه یک فیصله نامه را به تصویب رسانید که در آن از حکومت‌های غربی خواسته شده تا تعزیرات جدیدی علیه رژیم لوکاشنکا وضع کنند. قرار است وزرای خارجه کشورهای اروپایی به تاریخ 31 ماه جنوری گرد هم جمع شوند تا علیه سفر لوکاشنکا رئیس جمهور و سایر مقامات بلند رتبه بلاروس به خارج تصمیم بگیرند. واشنگتن هم در صدد وضع تعزیرات جدید علیه منسک می باشد. لوکاشنکا از سال 1994 میلادی به این طرف زمام امور کشور 10 میلیونی بلاروس را در قبضه دارد. اداره رئیس جمهور سابق آمریکا جورج بوش لوکاشنکا را آخرین دیکتاتور کشورهای اروپایی خوانده بود. لوکاشنکا به روز پنجشنبه در یک بیانیه خشم‌آلود گفت هر گونه تعزیرات را با تدابیر تلافی جویانه جواب خواهد گفت. او همچنان ادعا نمود که کشورهای پولند و آلمان در عقب تظاهرات 19 ماه دسامبر قرار داشتند.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی اراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.